او ټول له ایران څخه راستانه شوي افغانان دي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو له مخې د ورځې نږدې 10,000 افغانان له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راګرځي.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو سرټکی له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو پرونی عمله غندلې ده. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس 409 څلوېښت پیښې ثبت شوي چې له دې شمېرې 414 منفي او 44 مثبت دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپل هیوادوالو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنطین کولو او د راشه درشه د نه کولو پالیسي په کلکه رعایت کړي. بریتانیا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ټول اقتصادي او رازنی فعالیتونه په ټپه ودرول. د بریتانیا صدر اعظم تیر شپه ملت ته په وینا کې وویل چې ټولو کافیانو، بارونو او رستورانتونو ته وایي چې د نن شپې څخه خپلې دروازې بندې کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د پاکستان په کلکه وغوښتل چې د کورونا وایروس پر ضد د بندیانو د خوندیتوب او د کافي طبي پاملرنې او درملنې د برابرولو لپاره فوري او عاجل اقدام وکړي.
اوس هم د زهرو کاروان اونیز خبرونه نشر ته چمتو ده. اورېدلې مه هېروئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو در نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا د مخنیوي لپاره محتاجین په ځانګړو پناه ځایونو کې ساتو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
پولیسو په خوست ولایت کې څه د پاسه 1500 کیلوګرامه نشئی مواد او شراب وسوځول. د خوست ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشتې پر 28 نیټه 102.8 کیلوګرامه هیروئین، 4 تاریاک او 394 لیټره شراب تر نیولو وروسته وسوځول. د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي کسان د عدلي او قضایي ادارو لخوا په جزا باندې محکوم شوي دي. پننګرهار ولایت کې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د نشئی موادو یو لوی زیرمه لمنځه یوړه. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګری ازادي رادیو ته ویل، له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت د پولیسو په همکارۍ په دور بابا ولسوالۍ کې د نشئی موادو په یو ستر زیرمه بریک کړی چې په نتیجه کې 8 کیلوګرام چرس، 40 کیلوګرام تاریاک او 2 میلا وسلې هم نیول شوې دي. خو د دې موادو د ساتنې په تور چوپ نه دي نیول شوې. د لوګر ولایت پولیسو څه د پاسه 300 کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. د لوګر ولایت د امنیه قومندانۍ ویان شاپور احمدزی رسنیو ته ویل، پولیسو د دې ولایت په مرکز پل عالم کې د عملیاتو په نتیجه کې 300 کیلوګرام چرس ونیول.
ملي پولیسو د لوګر ولایت مرکز اړوند اپچکان سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په ترش کې تر 300 کیلوګرام نشئی توکي چې هغه د 400 بنگداني او خام چرس په شمول دي دغه زموږ لاس ته راغلي. دوی سره زموږ پولیسو نخته خوشوه چې بعد له نیم ساعتانه خته دوه تنه کارخانه کې دوی کار کاو، دوه نفر موږ نیولې دي.
د یادونی وړ ده چې قاچاق کوونکو څو ځله هڅه کړې چې نشئی مواد له ننګرهار ولایت څخه د لوګر ولایت د مرکز او ولسوالیو له لارې غزنی او میدان وردګو ولایتونو ته قاچاق کړي. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې یو اندازه نشئی مواد او تیزاب ونیول. د نیمروز ولایت امنی قومندان الاداد فدایي ازادي راډیو ته وویل، د دې ولایت پولیسو د هود د میاشتې پر 28 نیټه د دې ولایت په مرکز زرنج پورې اړوند سیمو کې 7 لیټره تیزاب او 12 کیلو او 800 ګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور څوک نه دی نیول شوی.
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړوله. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د مخنیوي لپاره معتادین په ځانګړو پناه ځایونو کې ساتو.
یو غټ شلټر چیرته جوړ کړي نو دوی کولی شي چې د هغه نه ورته قریاق خپله دوی ته ور هم کړي.
د معتادینو لپاره د ځانګړو پناه ځایونو په اړه له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه لرو.
خپله د معتادین چې دي یو ارتباطي پل ده د کورونا د ویرس د انتقال په باره کې د محیط نه فامیل ده.
فیض ګل پخوا خپله معتاد و خو اوس یې نشه پرې ایښې او د نورو معتادینو په درملنه کې له ډاکټرانو سره مرسته کوي.
فیض ګل د روغتون له کارکوونکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. دی په معتادینو پسې له روغتون څخه د باندې وځي او هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي.
د احمد ضیا په نوم یې معتاد وایي چې په اونۍ کې شپږ اووه زره افغانۍ په نشو کې ځینې ځي.
وخته چې ما نشه شروع کړه ټولو پرېښودلم، هر سړی رانه لاړ، ځان یې ګوشک کناره کړ، زه نیم سړی شوم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اول باید د دې سړی چاره وکم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
وسړیا پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې.
اوس پرونه د معتادینو لپاره د ځانګړو پناه ځایونو په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دریو ولایتونو کې سلګونو معتادینو ته شلټرونه یا پناه ځایونه جوړ کړي دي. دا کار یې د دې لپاره کړی چې په معتادینو او روغو خلکو کې د کورونا وایرس خپور نه سي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي دا پناه ځایونه په فراه، نیمروز او هرات ولایتونو کې جوړیږي. د دې تر څنګ په ښارونو کې هم د بې سرپناه معتادینو راټولول پیل شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې کارپوهان وړاندیز کوي چې دا ډول پناه ځایونه دي ډیر سي او په دې مرکزونو کې د معتادینو ته نشې مواد هم ورکړل سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو وختونو کې له ایران څخه افغانستان ته راړول کیږي یو شمېر یې معتادین دي چې نشې موادو ته د اسانه لاسرسي لپاره په ځینو ښارونو کې له نورو معتادینو سره یو ځای کیږي. داسې اندېښنې شته چې تازه راړول شویو معتادینو به له ځانونو سره د کرونا وایرس راوړی وي او له نورو معتادینو سره تر یو ځای کېدو وروسته به دا وایرس په روغو کسانو کې هم خپور سي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف د دې اندېښنې په اړه وایي د عامې روغتیا وزارت په دریو ولایتونو کې چې د کرونا وایرس له لوی ګواښ سره مخ دي سلګونو معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړي دي.
ما پلانای ما را داریم برای ولایت
کوم ولایتونه چې د کووید 19 یا کرونا له ګواښ سره مخ دي. موږ هلته معتادینو ته ځانګړي پروګرامونه او چمتووالی لرو. په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې بي سرپناه معتادینو ته 600 بسترې شلټرونه چمتو کړي ترڅو بي سرپناه معتادین ورکی خوندي او درملنه وشي. زموږ دا فعالیتونه د افغان دولت له کرونا سره د مبارزې لپاره له ځانګړي شوي بودیجې څخه تمویلېږي.
فعالیتای مو ازمو بودیجې است.
د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې د چې ډیر ژر په بلخ ولایت کې د شپږو سو معتادینو لپاره یو پناه ځای جوړ سي او په کابل ولایت کې هم د یو پناه ځای جوړول په پام کې دي. ډیری معتادین د کابل، بلخ، فراه، هرات او نیمروز په چیر په داسې لویو ښارونو کې اوسیږي چې هلته نشه‌یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. دوی له کورنیو څخه لرې په ډله ییز ډول نشه کوي، ځکه نو په دوی کې د کرونا غوندې خطرناکو وایرسونو د خپرېدو امکان ډیر دی. لنشې موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي په خوانی مهم ډاکټر ظفر پنازاینو له وایروسونو او ناروغیو څخه د معتادینو د ساتلو او په اوږدمهاله کې درملنې ته د دوی د چمتووالي لپاره ګټور کار بولي.
کدا چې وشي چې دوی رښتیا هم یو غټ شلټر چیرته جوړ کړي او ان خپل مواد مرته ورګي، هغه تریاق شي دوی قانون کې د دوالې دا سره وسلې چې هغه تریاق شي موږ نیسو په لږه چې هغه باید خرڅ کړو. همدا چې هغه نیکي یا بین المللي قوانینو سره په خلاف راځي نو دوی کولی شي چې د هغه ورته خپل هغه ورکړي دا تریاق خپل دوی ته ور هم کړي او بل دا چې دا مواد به دلته مصرفي په تدریجي به دوی شلتر خپل پروګرامونه لیکا وي دی ور باندې تطبیق کې هیڅ مشکل پکې نشته.
که څه هم د عامې روغتیا له وزارت سره تر دې مهاله په معتادینو کې د کرونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو طبي ډاکټران د ناروغیو او وایرسونو په ځانګړي ډول د کرونا وایرس په مقابل کې معتادین کمزوري ګڼي او اندېښنه ښیي چې د نشه یي موادو ګډ استعمال به دا وایرس په ټولنه کې نور هم خپور کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا چې د معتادینو لپاره دا ډول پناه ځایونه څومره موثر او ګټور دي په دې اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې د روغ او ناروغ خلکو ترمنځ توپیرونه څه دي؟
خپل معتادین یو د خطر فکتورونه ده چې ډېر زر مساعد شخص د کورونا ویروس لپاره. دلیل یې دا ده چې یو نگانه دي هغه مقاومت د وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډېر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکي په ګروپي شکل سره استفاده کوي. ټوله کرونا ویروس هم د هوا د تاریخ نه هم د ملوث شیانو د تاریخ نه هم د اوبو غذا له تاریخ نه دا بل شخص ته انتقالیږي، هم مستقیم هم غیر مستقیم. نو که چیرې په محیط کې یو نفر چې مخدره توکو باندې روغ دی دا په کرونا ویروس اخته شي، دا کېدای شي چې د نورو ته ډېر په آسانۍ شکل سره هم معتادینو ته او نږدې فامیلو ته دا ډېر انتقال کړي. او بل معتادین چې ده دا همیشه کوم رواني مشکلات چې لري هغه مشوره دهي برنامه یا کوم پیامونه چې دوی ته صادرېږي یا رسېږي، دا پیامونه هم ډېر په سطحي شکل سره دوی ګوري او درست په نظر کې نه نیسي، او له بلې خوا نه خپله مخدره مواد روغ دي چې دي چون هغه باثباته فکري حالت نه لري، قواعد و مقررات دی وقایع په نظر کې نیسي، دوی مساعد دي روغ خلک د پیغام آگاهي دي ورته ورسیږي او تقریبا مراتعي خپل د ځان لپاره خپل د ډار لپاره خپل د مسؤلیت لپاره فرق ډېر جدي دی دواړو منځ کې. یعنی معتادین ډېر مساعد د نسبت جوړ کسانو ته.
نشیان ډېر وخت یو ځای نشه کوي، په داسې حالاتو کې د معتادینو کورنۍ څنګه کولای شي چې د کورنۍ غړی په کورونا وایرس باندې اخته نشي؟
خپل د معتادین چې دي یو ارتباطي پل ده د کورونا د ویرس د انتقال په باره کې د محیط نه فامیل ته. نو کله چې دوی فامیل ته راځي چون هغه خو څوک چې مواد استفاده کوي نشه یي، هغه ارتباط د محیط سره ډېر ضعیف، یا که چیرې مواد ورته ونه رسېږي هم هغه باثبات حالت کې نه ده. نو په دې اساس باندې دا د فامیلو وظیفه ده کله چې یو روغ د کس راځي فامیل ته اول دا تشویق شي چې هغه کوم وقایوي پرنسپونه دا په تطبیق کې، یعنی چې اول یو حمام ته تشویق کړي یا لاسونو مینځلو ته تشویق کړي، لباسونو د البسۍ چې د سر راځي هغه ورته تجرید کړي، او په زمین کې د وسایلو سامان آلات تعقیم کړي چې د کور ته د مریضي انتقال نه کړي.
په دې وروستیو کې بې سرپنا معتادینو ته پناځایونه یا شلټرونه جوړ شوي دي، که له کرونا وایرس څخه د مخنیوي په برخه کې د موثریت په اړه راته معلومات راکړي چې دغه شلټرونه یا دا پناځایونه څومره د کرونا د وایرس په مخنیوي کې مرسته کولای شي؟
اکثریت معتادین چې مثلا کور نه لري د ژوند لپاره دا شلټرونه زیات د خلکو لپاره جوړیږي، چون د خلکو نه په آزاد محیط کې په آزاد فضا کې چې ورسره یو نفر هم په کرونا ویروس اخته شي ډېر زر انتقالي نورو ته. شلتر خواله په دې کې ده چې دا یو ساحه کې چې هغه د بیرو سره انتقال ثبت کته کیږي دا هلته قرنطین کیږي، او په شلترونو کې هم هغه مخصوص ځایونه په شمول د تداوي مرکزونو کې مخصوص ځایونه د تجرید د وارد په نوم باندې جوړ شوی ده، که چیرې کوم اراض والایم ورته پیدا کیږي یا مشکوک کیږي دستي د نورو نه تجهیزي ورته خدمات لازم ده. که چیرې په شلتر نه بیرونی یا په آزاد هوا کې دا روزمره کېدای شي په ساعتونو باندې په ورځو باندې نور خلک دا مصرف کړي، نو شلتر ډېر مفید ده ډېر مؤثر ده. دوی ته باید جوړ شي او ټیم صحیح مراقبت او مدیریت وکړي چې دا په ټولنه کې په اجتماع کې خپور نشي د مریضي.
د دې پناځایونو یا شلټرونو شرایط باید څنګه وي؟ یعنی دا باید څنګه یو ځای وي؟
شلټر تعریف داسې ده چې مناسب محل کې معتادین، خصوصا هغه معتادین چې شپه ورځ سبا کول لپاره ځای نه لري، هلته دوی راوستل کیږي او اجتماعي خدمات، طبي خدمات او نور روانشناسي کوم خدمات چې ورته لازم ده د ژوند مهارتونه ورته درس ورکوي چې څنګه خپل ژوند ترتیب کړي تنظیم کړي، او دا آماده کوي د مواد مخدر د ترک لپاره مختلف برنامې ورته مخکې وړي. نو دې لپاره شلتر یو ډېر ښه مناسب ځای دی، هم د احتیاط په برخه کې هم د نورو امراضو مثلا بدون د کرونا نه د اچ آی وي اچ بي سي سي وي کنټرول لاندې راځي، دوی د شرایط نه هم جوړوي.
که یو معتاد د احتیاط تر څنګ په کرونا وایرس باندې هم اخته وي، پر یو وخت څنګه کېدای شي چې د کووید 19 ناروغي او احتیاط درملنه یو ځای وسي؟
احتیاط برخه کې موږ ډېر نور مریضي ګڼې لرو چې همزمان هغه احتیاط سره موږ ترکولو کې اچ بي سي وي دا هم ویروسونه دي چې وي ده نو کرونا وایرس چې هم کله چې هم معتاد یا هم کرونا وایرس استفاده کوي د دې لپاره د تداوی لپاره امکانات شته، یعنی امکان شته چې د ترک دواړه همزمان شکل سره هیڅ مشکل نه لري.
د معتادینو لپاره د ځانګړو پناځایونو په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
یو شمیر محتاجان تر علاج وروسته په روغتیایي مرکزونو کې کار کوي او له نورو محتاجانو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. له دې ډلې څخه یو هم 85 کلن فیض ګل دی چې اوس یې نشه پرې ایښی او د محتاجانو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې کار کوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
سلام علیکم.
السلام
علیکم.
السلام علیکم. نن
دوخلځې ښه را. اته 50 کلن فیض ګل چې اوس په متادینو کې په کاکای 14 یعنی 14 کلن کاکا مشهور دی، د ډوډۍ خوړلو پر مهال متادین ساری او د هغوی خدمت کوي. دا د خیرخانی مینی هغه 50 بسترز روختون دی چې د فیض ګل درملنه پکې شوې ده. د اوس متادینو ته ډوډۍ ورویشي. دغه ډول هغه متادین هم تلاشي کوي چې روغتون ته د درمل لپاره راځي. د ده هڅه دا ده چې متادین یا قاچاق کون کې روغتون ته نشه یې مواد رانوړي.
په لومړی شپو کې د رئیس په ګډون د ټولو کارکونکو راته پام وو. ما ویل کله دې ځای ولاړ شم امکان نه لري چې روغ دې شم. هغه مهال به مې له ډاکټرانو او معتادینو سره په غونډو کې ګډون کاوه. په آشپزخانه کې به مې معتادینو ته ډوډۍ ورکوله. د معتادینو په درملنه کې مې له ډاکټرانو سره مرسته کوله. درې میاشتې وروسته ډاکټرانو راته وویل چې معتادین تلاشي کوه. ما ویل سمه ده.
د فیض ګل مالز ډاکټر اکبر رضایی وایي چې فیض ګل تر 20 کلنې نشې وروسته په 2012 میلادي کال کې په داسې حال کې روغتون ته راغی چې ویښتان یې اوږده شوي او ډیر کمزوری شوی و. خو د هغه غښتلې ارادې بیرته پر پښو ودروه او په روغتون کې کاري فرصت ورته برابر شو.
مدیر شفاخانه رئیس شفاخانه میګو شو کې
د روغتون رئیس او مدیر یو څه معاش ورته وټاکه چې لوی خو د دل کورنۍ سره مالی مرسته وسی او له بلې خوا وهڅول چې نور معتادین د علاج لپاره روختون تراولي. ځکه دای په روختون کې یو ښه مثال و چې معتادین نشه پرې خودلای شي او لاسه وتلی کار هم بیرته تر لاسه کولای شي. ځکه مو په خپلو کارکونکو کې شامل کړ.
فیض ګل د روختون له کارکونکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. دای په معتادینو په سلې روختون څخه د باندې وزي او هغوی د نشې پرې خودلو ته هڅوي. دو متدین چی یو غلام مشتبه او بل شامورت نمیگی دا فیض ګل کارونه ستایی.
زما په نظر دا ستره همکاری ده. دی مرکز ته راتون که متدین خط تراشی کوي چې روغتون ته نشه یې مواد رانه وړي. د ده ټوله هڅه هم ده وي.
موږ
له ډاکټرانو او کاکا 14 څخه خوشحاله یو. تر اوسه مو کوم بد نه دی ځینې لیدلی. د کاکا فیض ګل له برکته هیڅوک هم نشه یي مواد مرکز ته نشي راوړلی.
فیض ګل اته کاله کیږي چې د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې کار کوي. 2000 افغانۍ معاش اخلي او خپل مشر زوی ته د واده تر څنګ د روزي ګټلو لپاره یو زرنج موټر سایکل هم ور اخیستی دی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کئ؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سره سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سر بیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې محتاط له ژوند خبر شو. د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ضیا له 30 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې احمد ضیا ولې محتاط شو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ما په د کابل په ښار کې ما ټیکسوانی کوله، د ورځې برابر 8900 روپۍ ما د خپل کور لپاره مزدوري کوله، هر وخت مې ګټلې. نو هغې نه بعد چې بیا په دغه بدبختۍ واوښتو، نو د کار روزوندو هر څه نه ووتو. دا دوه نیم کاله کېږي نه م کور ته متوجه وم، نه د خپل فامیل ته متوجه وم، هېڅ شته. تقریبا دغه یو 13 کاله کېږي دا نشې ما به شروع کړي دي. یو 10 کاله ما چرس وهل، هغې نه بعد یو 15 کاله مارکولس کړي دي. دو کاله کېږي دا شی باندې مطالعه شوی یم چې کرځای نه حکومت کېناستم، ما په چرسو باندې عادت کړل. زمونږ یو تره زوی و، هغه لینک ډریور و، بس هم هغې مونږ ته چرس راوړل. بس هم هغې نه بعد مونږ په چرسو اخته شو، او چرسو نه بعد بیا پر کولو باندې اخته وو. ار کول خو بس داسې مونږ چې کار کوو، ټیکسی مونږ چلوله، بس روزګار خو بد نه و. بس داسې انډیوالانو بس تر 15 لکانو به راغونډېدلو، خپل منځ کې پیسې سره انداز وکړو، بس دا شراب هم سرسره اخیستل. دوه کله کې شی ته مطلع شو، هغه هم د مستۍ نه، دا شی نه، دغه شی مسلی دغه شو. کاروبار هم خو ډېر ښه و، چې د شی ته واوښتو کاروبار هم بیخي خراب شو، ډېر زیات بې اعتباره شو. خلکو ته انډیوالان ځان نه ګوښه کوي. هغې نه بعد دوه کاله کېږي ما بیخي کار کړی نه ده. زیاتره وخت کې ما خپله کمیشن کاریم کوله په ترافیک کې، ما ترافیک خپله وظیفه لرله. بیا ما خوشې کړه وظیفه زلته کمیشن کاری کوم ترافیک کې، ریاست کې. نمغې ما ته خپل د نشې پیسې پیدا کولې. اوس وخت به راشي دفتې 15,000 شپږ زره 10,000 پورې ما به دا جوسرو نه وي کول، ما پیسې پیدا کولې خپل لاسه به راوړل. وزې د کور مصرف نه زه بېغم وم، د کور دغه نه زه مشکل لرم نه بېخي بېغم وم. ما په حساب باندې بوج راوسې، هسې یو عادي خبره باندې به زه نه ختمه. کور کې جنجال به مې جوړه وو ډېر زیات، نو سړی مزه خامخا خرابوي. پخوا مې خو ډېر ښه رویه وه خلکو سره، دوستان سره مې، انډیوالانو دوستان مې، د خپل اقربا مې ټول را سره وو. وخت چې ما نشه شروع کړ ټولو پرېښودلم، هر سړی رانه لاړ، ځان یې ګوښه کړ کناره کړ. زه نیم سړی شوم، په دې دوستان رانه لاړ، ځان سره به کېناستم، ځان سره مو سوچونه کول چې دا په څه بدبختۍ زه واوښتم. دا ولې کله کله به تنګ شوم، خودکشۍ ته کله کله دا کوم چې زه خودکشي وکړم. دې اندازې پورې زه په تنګ وم خپل ځوان سره. یو دوه درې وارې مې خپل ماشومان ډېر زیات ځورولي، وهلي مې دي. خپل ماشومان یو سړی وهي، دغه بده خاطره ده. ډېر ډنګر کړم، ډېرې وچ کړم، معده راته خرابه کړې وه، سوزاک به راته پېښېده، فکر مې ډېر خرابېده، ذهن مې ډېر پیدا کېده. نه به شپه معلومه وه، نه به ورځ معلومه وه، 4 ساعته به زه بې خوبه وم.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایې کور قرارداد کړي او کور ته ورکړه سوي وي، خو ناڅاپه د کور خاوند کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې کور ولا ولي کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، او خزی، چیری؟
سوای، دادی دلته یما.
دادی راغلم، څه دی راته ویل؟
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي، دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي. اوس نوی را کړه شوی دی.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. حاجی صاحب ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، سال له خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. رازا رازا حاجی صاحب، دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستاد دې خادي لوړه کرایه شي، تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولی خدای دې خیر کی، کرایه والا بد سړی دی.
دا پختنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی؟
ما خو چې لرنګ وکوت خو سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدی لري.
واوروره، دا سړی پوډری دی، نوره بدی لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی. حاجي صاحب، زما سره اسناد شته، قرارداد را سره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، خم مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واوروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم، ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ورور ښه یې؟
ورور که یې، ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو و؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و، د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
یک صد و یک زن، صلح از دید زنان افغانستان.
گلمینا جان، خانم خانه است. صلح در زندگی ما خیلی تغییرات میاره، آرام میشیم، زندگی ما جور میشه، اولاد ما در آرامی صلح میکنه، خود ما صلح میخواییم. اینم یه حال امن نیست، ما میترسیم بیرو برآمده نمیتونیم. عقل ما پایمال نشه، عقل خانم ما پایمال نشه، عقل ما را دوزاریم که ما سیاسرها زنو خوارای ما عقای ما پایمال نشه. نه دو دوران سخت دوران بود، وقت دورانایی بود که ما سفر در کوه کردیم، پای ایلوچ کت تفلکایم ما منزل کردیم، پت می رفتیم از طالبا که طالبا سر ما ظلم میکرد، به اجازهش بیرو برآمده نمیتانستی، باغای مردم، خانای مردم، از زندگی های مردم در دادن مادرکم، کسی را چی رقم ظلم میکردن، برق سیاسرها چی رقم درکاریشان میکرد.